آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د جمی او سړی هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسالو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کیدونکي افغانان نوې سلنه کور او سرپناه نه لري په همدې موضوع مو له یو راستان کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی دا مرکه هم را سره ورېدلې شي د خبرونې په پای کې د ورکوشو عزیزانو د لټ پروګرام لاندې برخه هم درته لرو هله دا هغه هم را سره ووري خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم په تلادو کې چې جوړ روغ بیا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي په ډېرو سختو ستونزو کې راګیر یو ماش نه راخیزي له هغه خپل هدفه واوړې نو زه غواړم چې دغه د موږ حق ته دی وګورې چې هغه زموږ حق راکړي له هغه که خپله اضافه خبره لادی واړې نو کوم وخت چې مو پرې لادی شپږ میاشتې وخت پکې راولې نو دغه ته رئیس باندې غږ کوسي وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبین اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه مایسوس ماش ته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی نو هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مدا پیغام دی امارات کی غٹ خلیگاست بے واسطے کار نہ کیجیے خوار و غریب کار نہ کیجیے واسطہ اولود کار ڈیر کیجیے السلام
سلام نن کې له خپل کې شوه او جوړ سيټ نو سه یو مې زليو هغه ودواد د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې شوم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځوروي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي او کسان چې برګي لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او دغه دا پیغام دی چې تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دا وضعیت د افغانانو سره کېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برق چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی ترڅو د برق غم وخوري ولی ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسه لا غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایتنا مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو وړاندې کوم تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خلیر نه جسوري تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې تاسو خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پاک کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پیروجیه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نه اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چې هزار وار سړی ځي، سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي اماراته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې شوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې شوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو نه حسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کلی شاید تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولس ته وکړي دا امارت، دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی، او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دل تپ دی بٹھائی کی دغ زمنگ کم افغانان رونه چی دی زمنگ منگ پخپلم دغ د بٹھائی کار کا خو زیاتره دسی دغشت د افغانان رونه چی غو ډیر زیات مجبور دی دی بٹھائی کی پراته دی، او دل تپ لکاو لکاو روپی دی د بٹھائی والا د ٹھیکادارانو به چاره گان ډیر د مشکل سر مخ دی بهرم نشی وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم، اوس د پولیسو یو گاډی راغی او د غبټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دوی دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او د سی خلک به کېشته دي چې هغه کو وطن لزین وغه د لاري کریم ور سره نشته. نو دغه واز زمونږ دغه کوي من خپل هم دلته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکه اوزو یا زن سر ماشوم میسو یا مثال خبری دقا مشکل دی را تا بطه والاوی که بازار که ونی ولی منگ زیمواران نیو نو الله مو بخد از منگ آواز واوره بز دقا دا ما خام شپگنیو بجو چه کم اخبروانه دا لای پیسبوک دقا بید منگ آورو و منگ تا خیر دا لکسوال جواب بپریده و السلام
السلام علیکم زر حلمی ملات دا کجکی و لسوالی صدر صرف کاجک کیم ما پیغام دادی د ازادي راډیو ته چې ما خبرې تر لوړ شهره پورې ورسېد د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو په دې به موږ څه شي جوړ کړو د تریاکو کښت نشته تریاک چې و یو شی جوړوی پخوا خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نورو کورنۍ په وچلي
زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د سب اقتصاد په سیمه کې په موبایل یعنې مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکو چارواکو پورې ورسي وسلام
سلامونه نیکیل احترامات ته ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې ټول به روژ خوشحاله یاست زه د پکتیکا ولایت د وسخ د سړي اوسېدونکی یم موږ د راډپولو چارواکو څخه هیله کېږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي موږ هېڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پریږدم دا چې د ازادي راډیو لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپې ته تراویسلنه پورې کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده او ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي وسلام په احترام
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو په دې هیله چې هغه کومې سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې وروستیو کې یو سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی په سلو کې سرپنا یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي په همدې اړه مې په ننګرهار کې له ورستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا وته تعال تل تر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وویرو دوه واقع ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه وته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهلنه اسلام آباد ته نشو تلو کنه مونږ لاور منډي ځای او الته وسېدو هغه مونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لا شو کنه الته یونیس دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاور کې وسېدو.
او تا خپل او میرمن د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راويستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چا اول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سږونګ بیا وری دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تور خامت من راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولې راکړو او هم دا مرسته شوه مونږ سره
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دی افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. استاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پر تراکي ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابي کنه به خاطر مونږ بچي ته خار تلار شو یو کور پیدا کو او البته وینو کو.
له پاکستان راستون کړی شو افغان کډوال نور نواز و چې لخپلې کورنۍ سره په یو لن محل سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 15.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زدا تلور خان کی زور کوم د ازادي رادیو لري رمضان چې ما ورور څنګه راو ولې د پکندار کې ول کور درک مرا ته باندې دی د کور درک ته معلوم پي د ورور څنګه راته ولې د بوت نن نه ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن زه په دا کولم د اند خپل مور او لخور او بلار سره يم د ټول سره په کور کې د خوشحالي ژوند نه کوي بس ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن ډېر ډېر مننن ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده
ټول کور ازادي رادیو ته دعوی کوي. بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه. څه फायदा شو نو کور یې موږ ته خوش خوشاله پروت یې موږ قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي وګون کول اوریدونکو لټول مننه خدای ملچه شي ورځي شي شپې ولري خدای ملچه ازادي رادیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ یو ورور چې د خلق نومې د شل کال کې ورک تیار چاته دره کې یا د خپل معلومات لري د خپل عبدالسلام نوم یې نو ته درګوم په کې دی یم دغه د عبدالخالق نامې کار چاته معلومات یا دره کې یا یو ځای په دندان کې نو ماته په دې شماره تلیفون وکړي 0 9 1 5 5 3 شماره یو ور بیا وایم 0 9 1 5 5 3 د خپل پیران کې نه درم شمارې ماته دمو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړه کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وي د مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری د درویش کال یا څلرویش کال کوم ورشي د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوښ میرو باندې د اړې کني ولای شي او د واس مطابق جایزه ملري 0 9 3 8 7 2 0 بلش میرو هم 0 9 2 4 1 8 7 1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دریجه به یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0 1 0 1 1 4 2 8 یو نه یعنی 0 1 0 1 0 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 1 0 5 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیره دي دوه دوه زما شمیره دي کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکې شمیره چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیره دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لیږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمیره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته شاوخ ته 646 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه مو یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پینګل شپاره سکول کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. چار چا تو معلومات وی وروره په دغه شمیره ده موږ ته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او وروره کا هغه هم مورور ده وروره د ازادي اریو بولسوالی ده د کوم کلی اوسیدون کيده که خپل ده ایلون اوری وروره ځان در ورسوي قبل یو یار دوسی ایلون اوری وروره نو تاسو د موسره د همکاری وو کی وروره دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو هغه دا وړم علامه مال شوروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00 درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور، تکرار 00 درنوي و و 0 نه څلور و شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 4 12 12 14 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 12 12 14 15.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې سبا راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه چې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوها ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک تر زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه یې جګې تر ما نه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې سلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سیما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یې هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې سبب له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دی چې هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه د هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په سټ کومه فیصله
درست مخ ته دی چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټولو سمسن فپوري او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره مطب وکړ
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې یو لیسه سکندس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست و سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهد ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوه شپ پنزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرت کنو پویغو که زه هم پیش دورده یا پاکستان ته مچاتو کور اخلمه درې کال ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه د ځینې کورنۍ ستونزو له خاطر مو سه الکان بایت وتلې وایله لملکنه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سه اوزو اجرت مو کو بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سه کچیرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د لخاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سه بیا کله دوم کال سه بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سه د ګوندونو کارت غوښتلو سه هغه ما سره نه و سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سه دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل بدل غیب بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټوله ښځې وي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانو نجونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سه زه په ښه نمره بریالی سوی وی خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سه ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی سوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاهور ته پوهېدو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم هغه د زه بله خاطره مې د تعدادو سه دوم چانس کې یا درېم چانس کې کمه بدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سه یعنی د شیسته دات خوندن او هغه هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم ل زده کړ سره هغه به کم نه بده خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیتا اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو بخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي
د څه خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د وسیټې افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو ټول پنځه کسه افغانان مجالته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په سکه کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه چې په دې کې او درې ملګري هم د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه حتاتیا کې زه فارغ شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د فاسي ور کرسيزال ته کار شروع کما خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رسه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و او بعد لږه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موټر به په سمه توګه اوسي او خلاص سي او بعد هغه به بیا ګوري. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولای شو سي هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته هغه غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته یې ضرورت توجه ته یې ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایست چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله ښه وه، یو خو په هغې کښې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کښې شوه خواري ایستله او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دی لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کله به وبا هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي، په هغه کښې طب وایي. اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، او یعنی په مختلفو برخو کښې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسې د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تېرو 40 کلونو کښې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تېرو 2 لسیزو کښې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کېږي او نوې څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو ته که څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري، نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو، نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړمه او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پوهنتون او هغه یو یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې، په هغې کښې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کومه، هر هفته موږ لکچر لرو، او دلته په لندن کښې چې څومره ډاکټران افغانان زه پېژنم، مخصوصا چې ما کابل کښې ما په ټولګي کښې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړمه، هغوی هم ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زورته برابرومه ورسره تیارومه ورلېږم سي هغه ته اسانتیاوي. بل خبره مې دا و سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دی په کابل کې. یو غوته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزو وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مان دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلی تخصص امتحانونه سې دي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسولینو سره وای یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځ خپل د دین چې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغه سره می تماس نیولې هلې ځلې کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې. کویت ته ولې لاړې او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کېدی سې ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر و نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سې تېرې کړې دي یعنې کېدی سې نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره و سې ته بدلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.